پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړ چې ګوندي د دې هیواد خاورې ته له افغانستان څخه ترهګر وراوښتې ولته یې د تاجکستان پر پوستو بریدونه کړي. نور رپورټونه هم لرو خو اوس په پیل خبرونو کو. نوریاس نوري په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه دا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه رسمن پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان د چارواکو هغه ادعا چې ګواکې وسلوال د افغانستان له پولې راوختي وو او حمله کړې وه په کلکه رد کړه. د دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې او ترهګر هم له افغان خاورې بیرونو. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان راوختي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلي ول د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. په دې حمله کې چې د تاجکستان د چارواکو په وینا شلو وسلوالو برخه لرله، 15 وژل شوي او 15 ژوندي نیول شوي دي. داعش ډلې چې له دې مخکې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د څو حملو مسؤلیت اخیستی او د وروستۍ هغې مسؤلیت تر اوسه نه دی اخیستی. په عین حال کې ټاکل شوې نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان CIS د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران به په دې غونډه کې په تېره بیا د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت او پر مرکزي آسیا د اغېزو په اړه بحث وکړي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمت تونو د ادارې د رسنیو مرکز د روسي اندرفاکس خبري اژانس ته پرون ویل چې د دې غونډې ګډونوال به د افغانستان په شمال کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت او دا چې دغه وضعیت په اوس وخت کې د مرکزی آسیا پر سیمې څه ډول اغیز کړی خبري وکړي. د ګډو ګټو لرونکو هیوادونو امنیتي چارواکي به دغه راز د نړیوال تروریزم او له پولو اخوا د منظمو جنایتونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له تاجکستان سره د دې ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د بدخشان مرستیال والي عبدالغفار گردش د روسي انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې دا د دې ولایت نسی ولسوالۍ ده چې دولت یې یوازې پر مرکز کنټرول لري. خاغلی گردش ویلی وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ پر 80% خاوره کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتره کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. گردش دغه راز ویلی تر اوسه بهرني وسلوال نسی کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که د سیمې د تصفیه لپاره عملیات ونه شي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د بدخشان مرستیال والي د تاجکستان تر پولې د وسلوالو طالبانو د رسیدو خبره داسې مهال کوي چې پرون د تاجکستان چارواکو د دې هیواد پر یوې امنیتي پوستې د حملې مسؤول داعش ډلې پورې تړلي هغه وسلوال یاد کړل چې په وینا یې په دې وروستیو کې د کندوز له قلعه زال ولسوالۍ څخه ورغلي وو. یوه ډله افغانان چې له جرمني ایستل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې 6 تنه یاد شوي دې ډګر ته رسېدل تایید کړی دی. چارواکو ویلي له جرمني د دغو ایستل شوو افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کښېناسته. دا د 2016 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. تر اوسه جرمني ټول 1,650 افغانان چې په هغې هیواد کې د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي بیرته افغانستان ته استولي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه رسمن پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلي وو چې په 2 ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاهو ته د ګازو د لیږد ولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د بهروز کمالوندی لقب کمال وندی له قوله خبر ورکړی چې ویلو ل نیم شپې به د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل شي. تهران ورسله هغه چې واشنگتن د 2013 کال په می کې له شوی تړونه ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پښا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د پیرلو په اړه یو څه اختلافات رامنځته شوي دي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي. اردوغان مخکې خبرداری ورکړی و چې دی به د سوریې د کړکیچ پر سر د اختلافات او د امریکا د استاذ جرګې د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې یو پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډلې زه وژنه بللې، د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي. ترامپ پر ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډیره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه کوربتوب ته سترګې په لاره دی. ترامپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریه او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کردانو په وړاندې د تربګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د 13 اکتوبر د میاشتې په لومړۍ وکړې دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ترامپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگتن وویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي.
خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره د کرچي ګوندې دی هیواد تل افغان خاوري وروخت تر کړو د دوی پر پوستو حمله کړې دي. د دفاع وزارت وایاند
پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاوري د تاجکستان باندې برید نه شوی، تر هغه هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوی.
تاجک چارواکو پرونی دا کړی و چې د وسلوالو یو ډله چې له افغانستان نه وراوختي او داعش پورې تړلې و د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. په دې اړه به بشپړ ریپورت درته واورو. دا بام واوري چې د بلخ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا له ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي، ځکه د مخابراتي شبکو کار بندي کې. دا نورستان یو شمیر اوسیدونکو په دې ولایت کې د دینی مدرسو لپاره پاملرنه غواړي. دوی وایي که دې مسلې ته پام وشي ځوانان به پاکستان ته د دین زده کړو لپاره نه ځي. که وخت نور ریپورټونه هم دراورو، همدارنګه اقتصادي خبرونه هم اوري. د مخکښ خزو پروګرام هم په دې سات کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره کړه چې ګوند دغه هیواد تل افغان خاوري وراوخت تر هغه دوی پر پوستي حمله کړي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او تر هغه هم له افغان خاوري بیرون و. په همدې حال کې یو شمیر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله د افغان خاوري شوی. تاجکستاني چارواکو پرونی دا وکړه چې د وسلوالو یو ډله له افغانستان نه وراوخت او په داعش پورې تړلې و چې دوی پر پوستو یې بریدونه کړي دي. اکرم الله اکرم د کابل په سټوډیو کې دی، نور تفصیل ترې وره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې ثابت کړي د تاجکستان په یوې سرحدي پوسته حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخو او جګړه هم له پولې اخو شوې ده. هغه کومه ایدات شوې ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري. یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پولې اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاورې کې شوې ده.
تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستانه وروختي وو په دایښ پورې تړلې وو د هغوی پر یوې سرحدي پوسټه حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په یو مختصر بیان کې ویلي وو چې حمله د وسلوالو شلکسیزي ډلې کړې و چې د نومبر په 3مه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیات ولسوالۍ ته ورتیر شوی وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یو خزه هم وو. د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوی. د تاجکستاني چارواکو وینا ده چې 15 تنه ژوند دي نیولې دي. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي د وسلوال لا افغانستان د منځنی اسیا هیوادونو ته ځي. لړلې باري اریز د شنوای د قندوز د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځ سیمه چې د تاجکستان پورې د نږدې دي د داعش وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته طالبان فعالیت لري.
هیوادو کم پاروپایی و هیوادو که بریدونه کوي دا د دې معنا نه لري چې دغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي.
خاغلی آرز د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې د څمو دی وړاندې حمله ته اشاره وکړه چې پر بایسکل سپرو اروپایانو یې حمله کړې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو موږ له ازادي رادیو نه اورئ. بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي شبکې پرې کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. چارواکي وایي دا ستونزه د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې چې طالبان پرې نفوذ لري زیاته ده. مجیب حبیب زه پرې له بلخ څخه رپورټ راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو چې 24 ساعته مخابراتي خدماتو ته لانه لاسرسي شکایت کوي او سیمهیز حکومت دی د ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګرا، دولت آباد او زارې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعال کیږي او یا د مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا چې دوی له کابو شپږ میاشتو له دغه سره مختی او په کراتو یده مساله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړي خو سیمهیز ادارې تر دې مده ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو عبد الله قریشی ازادي رادیو ته وایي
ستاره شبونه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې له خوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکو سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کې چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کیږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پای د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړ شوی دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کیږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي ترڅو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي. د هغه سیمو پاره چې زموږ دستګاه یا پای په کې ویجاړ شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعا انتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امن دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو ترڅو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم خاطر پردی سو اقتصادی خبرونه دروري.
د
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو لوالیان غوړي چې په دې ولایتونو کې د کانونو د قاچاق مخه ونیسي. د دې وزارت وین عبدالقادر متفی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایتونو لوالیانو سره د سیمې زورګانونو لاري خبرې شوې. د خبرو وسمهال په کندهار، هلمند، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د کانونو غیر قانوني کیندنه او قاچاق روان دی.
ما تمامي معلومات اصلاحات استخراج غیر قانوني را به مساحت مشخص کردیم و با والی صاحب گفتیم که در او ساحات استخراج غیر قانونی جریان دارد و همچنان پیگیری ما توسط کمیته محافظت معدن به این ولایت هایی است که ما هر ساحی که امن میشه او را ما میخواییم که در جدول سروی بیاریم و او را باز ببریم به شورای ریستانی که منظوری شبیه که
در خاقلی متفی به خبر لحقی و روسی چه پیاد ولایتونه که در کانون در غیر قانونی کندون و مخوانی ولشی در دی کانون در استخراج لپاره به یو شمیر علاقه مند کمپنی تشویق شي. د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونوي په دې ولایت کې نامنوي د سوداګری د ودې مخنی ولیدا. د دې ولایت د سوداګری او صنایع خونی رئیس عبدالمتین قلندری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنوي همدا شند دي ولایت د زراعتي محصولاتو پر بازار هم نوړه غیزه کړی ده. د خاغلی قلندری په خبره په غزنی ولایت کې د اوړو او نورو خوراکي توکو د تولید په برخه کې 150 فابریکې موجود دي چې د نامنوي لقبل د غشمیر لډلې ډیر د سقوط سره مخامخ دي. خو د کورنی چار وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي او نن کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهراني اثر پر وړاندې پلان دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شل پوله، یو یورو شپږ اته افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاون نه نوی افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 15 وی پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغاني نوی پوله، زر پاکستانی روپی 469 نوی افغاني او زر هندي روپی 1100 افغاني. د اقتصادي خبرونو پای.
دوستانو اقتصادي خبرونه و خاطر پردي سر واورول. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو یو سیمه ییزه مسله راخلو. ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې به د ایرانیمو د غني کولو پروسه وبخي. په دغه بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم شاته شو. د موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د نورو جزئیاتو لپاره را سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، ایران دا پروسه څه وخت پیل کړه؟
مننه انصب. د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویل چې په فوردو کې د یورانیم د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیوژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمالوندي له قبل خبر ورکړی چې ویلي و لنیمې شپې به د یورانیم د غني کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته لاغه چې واشنگتن د 2013 کال په می میاشت کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسرسوي اټومي تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړون د پشا کېدو ګامونه پورته کړل.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي سازمان په دې اړه څه خبرګون خوده لري؟
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې یو ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکوي. دې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوق العاده غونډه ولري. د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه جزئیات تمن اورېدونکو سره شریک کوم. خو تر دې څو ساعته دمخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وی چې د امریکا او د هغه د متحدینو له پالیسیو څخه مننه کوم، فوردو به ډیر ژر بیرته بشپړ عملیات پیل کړي. له دې جلا ځینو ډیپلوماټانو چې په ایران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي و چې د ایراني چارواکو تیر اونۍ د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو څارونکي چې د ایران په ناتانس کې اټومي فعالیتونه څارل، د ویلند مودیل لپاره ونیول او د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یو ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی دغه راپور په اړه لڅ ویلو ډاټا کړی ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د نومبر پر 15 ویلې وی چې دوی به په 1024 سنتریفیوژونو کې د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي. دا ترمځ کې لاندې تاسو ساتي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې د یورانیمو د بډاینې چارې پکښ مناسبې دي. د دې خبرې په خبرګون کې البته دا باید یادونه وکړم چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي و چې ایران پر ناسم لور یو لوی ګام اخیستی دی. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران له خوا یوه جدي پریکړه ګڼلې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم وایي چې پوهیږي چې ولې تهران له خپلو ژمنو په شا کېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو فربا، ظاهر و چې تاسو ترې د ایران په د اټومي فعالیتونو په برخه کې د ایران د نوو فعالیتونو معلومات واوریدل. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان یو شمیر وسیدونکو په دې ولایت کې د زیاتو دینی مدرسو د جوړولو او د موجوده هغو د رغولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دې مسلې ته پاملرنه زیاته شي، ډیر ځوانان به پاکستان ته د دینی زده کړو لپاره لتروره وګرځي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الانوري په اړه تفصیل راکوي.
د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او ذبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته، نو دې بخښه توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځنې غریب شاګردان یو هغه د لپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي هغه بیا د پاکستان ته تک نه پاتې کیږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آینده نسل داسې یو روحیه تربیه شي چې هم وطن پرس وسی هم د خپل هیواد مینه ورسره وسی.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول د پاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه وسم شل د شالګان پاکستان کې
غځې نور هیوادونو کې چې موږ اجازه کړې کوو خدمت دارش کاغینه ځینې خلک غلط استفاده اخلي او بیا د غوی په دغه باندې لمسی او دلته وطن ورانی د پرم کار کوي. موږ ته
چې هغه غځې نه تربیه شي دلته موږ تاسو یو غټ مشکل ایجاد ایزه کا غوی په روحیا غوی په هغه اداره غوی په نظم تربیه کیږي او د خپل هیواد وته د ښکاری لکه یو بیگانه.
نورستانیان وای ک په وطن کې د نن طالب العلمان ته د دینیز د کړو د حصول خې زمینی برابر شي، نو ټول ځوانان به په خپل دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نور زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډیره اړتیا لرو او اولادونه ښه تربیه کوي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډیر به خیز غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو کې خپل وطن د باراندې خدمت هم کوي.
د نورستان چارواکي هم منی چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانۍ او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوي نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو درلومي مرکزي لرو او درې در فازل لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډیر زیات دي. د ټول مدارس کې د 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، هغه کې تقریبا 2 رجنکیان دي او نور باقي متباقي شدي الکان دي. تعمیر سند مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې شي زیات کی.
حماد وای د ډیرو کمو امکاناتو سره پاکستان ته د غنوز د کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای د پوهن ریاست مسولینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره د خپل ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معارف او د تعلیمات اسلامي بخش دی ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دی آماده کې ان شاء الله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې جونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوي برابر شي، نو هغوی به له مسافرې خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواک ګډه کمیټه په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقررې خلاف فعالیت کوي. د دې کمیټې چارواکو په کابل کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقررې ډیر موارد ناعملي کیږي. د دې په خبره د خصوصي ښوونځیو د جوړېدو او فعالیت په دوام کې فساد موجود دی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډې کمیټې یمک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې له پوهنې وزارت څخه خپل ارزونې پنځم راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دې راپور د موندنو پر بنسټ د خصوصي ښوونځیو د فعالیت په تړاو د پوهنې وزارت د مقرري ډیر موارد نه پلي کیږي. د دې کمیټې مسؤلانو سره لدی چې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د ودانیو درسي مواد په برخه کې د پوهنې وزارت لخوا ټاکل شوی شرایط نه دي پوره کړي، خو بیا هم ورته د فعالیت جواز ورکړل شوی. د مک پر راپور کې راغلي چې خصوصي ښوونځي د پوهنې وزارت د مقرري خلاف لوز د کوونکو زیات فیس اخلي او د دې کار لپاره یې آزاد بازار پلمه کړی. د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د مقرري خلاف د خصوصي ښوونځي لوري د یو نوي نصاب جوړیدل بل هغه ټکی دی چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډې کمیټې یا مک د دارالانشا رئیس میوند روحاني وایي په ځینو خصوصي ښوونځیو کې مذهبي افکار تدریس کیږي او حتی د طبي علوم مضامینو ته هم اسلامي بڼه ورکړل شوې.
فساد وجود داره، اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با
فساد شته او هغه خپل په دې خبره اعتراف کوي. یعنی یو خوانځي چې د پهنه وزارت د مقرره خلاف جوړ شوی وي زیات زیان رسولی شي.
آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که آسیب پذیری وجود داره.
د ښاغلی روحانی په خبره له خصوصي خوانځي او څخه د پهنه وزارت څارنه کمزوري ده. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډې کمیټې یمک په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د خصوصي خوانځي په تړاو ټاکل شوی مقرره د پهنه وزارت لخوا د پلي کېدو وړ نه دي او همدا لامل دی چې اداري فساد ته یې زمينه برابره کړې ده. خود پوهنې وزارت وی د خصوصي خوانځیو په بخانی مقرره کې ستونزې وی چې اوس په یاد مقرره کې تعدیلات راغلي چې ډیر ژر به تصویب او نافذ شي. د دې وزارت وایند نورې نصحت د چهارشمې پورز ازادي راډیو ته وویل دا وی زمو په بخانی مسوبه کې یو لړ ستونزې وی، خو په دې برخه کې اوس یو نوې مقرره جوړه شوې ده چې د یو لړ اصلاحات وروسته به ډیر ژر پلی شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې ورزونې خپلواکي ګډې کمیټې یا مګ د اداري فساد څخه د پوهنې وزارت د پاکېدو په تړاو د دغه کمیټې د سپارښتنو په تړاو وایي چې په ټولیز ډول یو شمېر پلی شوی او یو شمېر نور د پلی کېدو په حال کې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جن خیلونه په خبره کوم چې کومه د خور غربانو ته کومه مرسته کې ورته شي هغه ټوله د لوټمران چې دي ټوله سره چور کړه. خور غربانه ټوله پاتې وي، ما دې تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې غوسره خپل آیات ولګي نور خلکو په لاس ورنه کې. السلام علیکم ورحمت الله.
زه عبدالقدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی. دا ارغنداب سړک د څونه وخت دی چې نه جوړیږي، پیسې څوار راوتلي دي بیرته ورکې چې هغه کار بند شي. اوس نو بیا د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دا راته جوړ کړي دا سړک، بېخي به ډېر وخت کېږي. دونه مهم ولسوالۍ ده او دا سړک نه جوړیږي. فقط وسلام.
پیغام دغه دی ازادي راډیو ته چې د هلمند د اغان ولسوالۍ کې د مجاهدین د شکارونو کې چې ورلایک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دغه مولیان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره اوس طالبانو سره دي. هغه مجاهدین چې اتحاد یې کوي هغه دغه کول اوس الان هغه د طالبانو سره ولاړ د ځوانانو سره نه غچ کوي د دې د ویډیو سره کې نن ته خوښه ده راته د مجاهدین دای د شکارو. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم ستاسو لا اس ام اس نو څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب حسن زیل کندهار وایي چې د چین غونډه یوازې د وخت ځای کیدل دي. د پوینا د طالبانو نه ګډون د سولې څرک ناممکن کړی دی. محمد قاسم زواکوی د هلمند سمس راستولې دی وې د غلط دیرش فیصد خلک د فقر تر چتر لاندې شون کی او عبدالعزیز غالب هم د هلمند نوی چې شل کسان د داعش د لخوا د کندوز له کلایزال څخه راغلی دی او زموږ پر پوستو باندې بریدونو کې لاس لري. دوستان استاسو لپاره پیغامونه چوب